دا یو ساته خبرونه ده. السلام علیکم. نن دوشنبه ده، د کاب یهود میاشت نه همه د فروری میاشتې 28مه. پیل خبرونو کوو. تاکل سبی چې د طالبانو او پاکستان حکومتي پلاوی نن په تورخم کې سره وګوري. د طالبانو د پلاوی مشري د طالبانو د حکومت د سوداګری او صنعت سرپرست وزیر نورالدین عزیزی او د پاکستانی پلاوی مشري د سوداګری او صنایعو په برخه کې د پاکستان د لومړي وزیر سلاکار عبدالرزاق داوود کوي. د طالبانو د حکومت د سوداګری وزارت ویان مولانا زهیر پرون ازادي راډیو ته وویل چې په دې غونډه کې د بندرونو د همغږي د کمیټې پر جوړولو، پر سیمه ییزو اسعارو، سوداګری او د خلکو د تاګ را تاګ لپاره د اسانتیا پر رامنځته کولو خبرې کیږي. په بدغیس کې د طالبانو چارواکي وایي چې روان میلادي کال چې دوی میاشتې کیږي په دې ولایت کې په شریا سرخکان د اخته کېدو 325 پیښې ثبت شوي، چې له دې جملې څلور ماشومان مړه شوي دي. د بدغیس د روغتیا ریاست مرستیال ډاکټر صفی الله خادم ازادي راډیو ته وویل په تیر 2021 کال کې د شری 315 مثبت پیښې ثبت شوي، چې سږ کال په شمیر کې زیاتوالی راغلی. تر دې مخکې په بدخشان کې د دوو میاشتو په موده کې په شری ناروغي د څلور اویا ماشومانو د مړینې خبر ورکول شوی و. د طالبانو د حکومت د عام روغتیا وزارت په پام کې لري چې را روانه میاشت په ټول هیواد کې د کورونا، شری او پولیو سراسري واکسین پایل کړي. د دغه وزارت ویان جاوید حجیر پرون ازادي راډیو ته وویل چې په دې کمپاین کې به له 15 کلونو کم عمره ماشومانو ته د پولیو او شری واکسین، دغه راز ځوانانو او زړو ته د کورونا ضد واکسین ولګول سي. د هغه په خبره د هغو کسانو لپاره چې مخکې د کورونا واکسین دوه ډوزونه لګولي، په دغه کمپاین کې به دریم استن یا تقویتي دوز یا بوستر ورکړل سي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا د هغه پریکړه لیک د مسودې په اړه چې پر اوکراین د روسیې یرغل غندي، د دې سازمان د استراري عمومي غونډې د جوړېدو غوښتنه وکړه. په پام کې ده دا غونډه نن دوشنبه وسی. د امنیت شورا په پرنی غونډه کې د 15 هیوادونو له ډلې یوولسو یې د ملګرو ملتونو عمومي غونډې ته د پریکړه لیک د مسودې د سپارلو په پلوي رای ورکړه. روسیې دغه مسوده تیره اونۍ ویټو کړې وه. روسیې د پنځمه پر ورځ سهار وختي پر اوکراین یرغل پیل کړ، چې له امله د اوکراین له بیلابیلو ښارونو څخه ډیر خلک وتلو ته مجبور شول. د نړۍ د کاتولیک عیسویانو رهبر پاپ فرانسیس له اوکراینی کډوالو سره د مرستې لپاره د بشري دهلیزونو د جوړولو غوښتنه وکړه. هغه زیاته کړې چې جګړه مار باید په دې باور ونه غولېږي چې خدای له دوی سره دی. په پرون د واتیکان په سینټ پیټرزبرګ میدان کې د زرګونو کسانو په منځ کې چې د اوکراین بیرغونه یې په لاسونو کې وو، وویل چې زړه یې مات دی او خلک باید د مارچ پر 2 نیټه د سولې لپاره دعا وکړي. او د افغانستان او بنگلاديش د کرکټ ملي ټیمونه نن دوشنبه خپل دریمه او وروستۍ ورځنۍ یا 500 وره لوبه کوي. افغانستان له بنگلاديش سره د کرکټ د نړیوال جام د سوپر لیگ ډړې کې دواړه لومړنی لوبي بایللي او ځینې مهم امتیازونه یې له لاسه ورکړي دي. د سوپر لیگ په پای کې د سر اته ټیمونه نیغ په نیغه نړیوال جام ته ورځي او پاتې لوبډلې باید په غوروي تورنمنت کې برخه واخلي. تمه ده دواړه ټیمونه دوی شل اوره مسابقه هم وکړي. خبرونه مولا ازادي رادیو نه واوریدل. د دې ترڅنګ د دې خبرونې په جریان کې پر دې مسایلو راپورونه هم خبرو. د طالبانو حکومت له افغانستانه د خلکو د ایستلو عملیات ودرول، د کار انتقادونه پارولي.
دې اقدام طالبان را سخت محکوم میکنیم.
اروپایي ټولنې په کابل کې پر کور تلاشیو انتقادونه کړي، خو طالبان یې دفاع کوي.
تلاشی په ډیر احتیاط روانه ده. خزینه پولیس هم پکې استخدام شوی دي.
په بل راپور کې اوري
د ننګرهار په 13 بڼونه جوړ شوي دي.
د ټولګټ وزارت د کارکوونکو پر ستونزو هم راپور خپرو. د روسیې او اوکراین کړکیچ ته په پام اروپایي ټولنه د روسیې پر مخ خپل هوایي حریم تړي. د ورکو عزیزانو د لټي پروګرام د خپرونې په دویمه نیمایي کې د نورو مطالبو تر څنګ اوریدلی شئ.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
ازادي رادیو ته غوښیست ورزو د دې خبرونې د راپورونو برخه ته. د طالبانو حکومت له افغانستانه د خلکو د ایستلو عملیات وځندول. د طالبانو د حکومت ویان پرون ویل دا بهیر به تر هغه ودروي تر څو د هغو افغانانو وضعیت چې په تیرو شپږ میاشتو کې له افغانستانه وتلي ښه نه سي. زبیح الله مجاهد ویلي کورنۍ له شرعي عذر پرته او ښځې له محرم پرته له افغانستانه د وتلو اجازه نه لري. ځینې افغانان دغه عمل غیر مسؤولانه بولي. سپیولا ستانکزی او نور تفصیل.
لڅومیا شتورایسی امریکا او نورو لویدیزو هیوادونو ته د تلو په هیله لزګونه زر افغانان د قطر، متحده عرب امارات او ترکیه په موقته کمپونو کې میشت کړی شوی. طالبان وایي د همدغه ایثار او افغانانو ستونزو ته په کتو نور له افغانستان د خلکو د ایستلو مخه نیسي. دا خبره د طالبانو د حکومت بیان زبیح الله مجاهد یک شنبه په یو کانفرنس کې وکړه.
په دوحه کې اوس له 5000 ډیر افغانان په بد وضعیت په یو کمپ کې اوسیږي. همداسې په ترکیه کې گان افغانان چې ځوانان تل په بسرنويشته کې اوسېږي، زموږ کورنۍ دی او اطفال سره نقصوس دی. غو سرنويشت معلومه نس موږ نس کوي خپل افغانان دند ته واچو یا دریاب ته واچو یا اجازه ور پیسوک استفاده ځنیو کې تشویق. حکومت مسولیت د خلکو ساتل دا به تر وخت پورې موقوفي څو پورې سي ډاټ حاصلې کې سي د دوی ژوند خطر سره نه مخ کې.
د طالبانو د پریکړې هغه خلک خواشینی کړي چې امریکا ته د تلو لپاره ډیر انتظار ایستیا او کارونه په جریان کې دي. له دې ډلې خدیجه چې څو کاله یې له یو امریکایي دفتر سره کار کړی، له ازادي راډیو سره په خبرو کې د طالبانو په تازه پریکړې کلکه نیوکه وکړه.
اقدام طالبا را سخت محکوم میکنیم. این مشکلات زیاد را برای نه تنها برای خانما، برای تمام فامیلایی که میخواین از افغانستان برای افغانستان ترک کنن به بار میاره.
د طالبانو د بیا واکمنی دو په لومړی اونیو کې د امریکا او نورو لویدیځو هیوادونو په همکارۍ له 1.4 میلیونه ډیر کسان له افغانستانه وایستل شول، چې 90% یې د بهرنیو ځواکونو افغان همکارانو او د هغوی کورنۍ وي. د راپورونو له مخې زرګونه نور کسان لا هم امریکا ته د تلو په هیله د کډوالۍ ویزو لپاره غوښتنلیکونه سپارلي او کارونه په جریان کې دي. سره له دې چې لویدیځو چارواکو ویلي طالبان باید د خلکو د وتلو په مخ خنډ جوړ نه کړي، خو ذبیح الله مجاهد وویل د خلکو د ایستلو لپاره دوی له امریکایانو سره کوم اوږدمهاله ژمنه نه وه کړې. د فرانسې خبري اژانس د راپور له مخې وروستۍ رسمي الوتنه چې د ویستلو د پروسې د یوې برخې په توګه یې یو شمېر افغانان بهر انتقال کړل د ډسمبر په لومړۍ نیټه ترسره شوه، او له هغې راهیسې په دې هدف هېڅ الوتنه نه ده شوې.
د ټولګټو وزارت په لسګونو انجینران او کارکوونکي شکایت کوي چې له 3 میاشتو راپدې خو به برخلیک سوي او د 2 میاشتو معاش نه دی ورکول سوی. دوی په کابل کې اعتراضیا غونډه کړي. دا هم تفصیل
د فوایدامي وزارت اړوند دا انجینران او نور پخوانی کارکونکي دا کوي چې د خپلو ماشونو د ترلاسه کولو او په خپلو بستونو کې د بیرته مقررېدو لپاره د طالبانو د حکومت تر ریاست الوزرا پورې تللي دي، خو تر اوسه یې غوښتنې نه دي منل شوي. دا اعتراض کوونکي چې شمېر یې لاویا تر 30 کسانو پورې رسیږي، د یکشنبې په ورځ په کابل کې اعتراض وکړ چې د خپلو 2 میاشتو ماشونو د غوښتلو تر څنګ یې په خپلو پخوانیو دندو د بیا مقررېدو غوښتنه کوله. دوی اعتراض کوونکو ابراهیم خلیل او احمد شریف ازادي راډیو ته وویل
موږ د فوایدامې له وزارت غواړو چې د انجینرانو د 2 میاشتو معاش ورکړي او کادرونه دې بیرته جذب شي.
موږ هلته لاړو وزارت سره، لوړ پوړو چارواکو سره مو خپل عریضه خپل شکایتونه شریک کړل. هغوی کوم ځواب رانه کړ، اجازه موږ نه دی لاړ شي رئیس الوزارت ته ورشي. کله چې موږ لاړو رئیس الوزارت ته، هغه زموږ عریضه حبس کړه، بندې کړه ځان سره. تقریبا دا دی وو تم نشي تریږي زموږ نه څوک احوال واخلي، نو موږ پوښتنه کوي.
دا اعتراض کوونکي دا کوي چې د انټي بستونو 400 انجینران چې د فوایدامي وزارت په مختلفو برخو کې کار کوي، وسوسګار دي او له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ دي. دوی وایي د پخوانی جمهوری حکومت له وخت رانیولې تر دې دمه یې 2 میاشتو معاش نه دی ورکړل شوی. خو د طالبانو د فواید عامې وزارت وایي چې انټي بستونه د ګوښه شوي ولسمشر محمد اشرف غني د فرمان پر بنسټ د زمري 100 میاشتې په 15 نیټه لغوه شوي، خو هڅې روانې دي چې دا بستونه بیا رامنځته شي. د فواید عامې وزارت ویان حمیدالله مصباح
د اسلامي امارات له مشرتابه څخه غوښتنه کړې ده د طرز العمل سره سم هغه زموږ د غوښتنې پر اساس مشرتابه 1.3 بستونه د انټیرا کړې دي، خو موږ د وزارت تشکیل جوړ کړی دی، ادارې عمر ته ملجلې دی.
نوموړي زیاته کړه هر وخت چې د وزارت تشکیل د چارو د ادارې لخوا منظور شي، د ګمارنو په برخه کې به هم اقدام وشي. ښاغلی مصباح زیاته کړه چې د انټي بستونو له لغوه کېدو سره ماشونه هم پرې شوي او په دې اړه څه نشته. انټي د ملي فني مرستو عبارت مخفف دی او هغو ماشونو ته ویل کېږي چې په تېر جمهوري نظام کې قراردادي کارکوونکو ته له پراختیایي بودیجې څخه ورکول کېده. د شمیرو پر بنسټ په پخواني حکومت کې 40,000 کسانو په انټي بستونو کار کاوه، چې 10,000 کارکوونکو له اختیاري بودیجې او 1,000 نورو یې له غیر اختیاري بودیجې معاش اخیسته.
راپورونه، مرکه او تحلیلونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې واوري یا ولولي.
اروپایي ټولنې په کابل کې پر کور تلاشیو سخت انتقادونه وکړل. طالبانو بیا ټینګار کړی چې د کورونو تلاشي د ناقانونه وسلو د ضبطولو او د ناامنیو د مخنیوي لپاره کیږي. صفی الله ستنګزی پرې رپورټ جوړ کړی.
په افغانستان کې د اروپایي ټولنې سفیر او د استازولۍ مشر وون برانت ویلي کور په کور تلاشي باید سمدستي ودرېږي. هغه په دې تړاو پرون ناوخته یو ټویټ کړی دی. د سفیر برانت په ټویټري بیان کې راغلی چې د ویرې خپرول، د کورونو تلاشي، د خلکو نیول او مختلفو قومونو د خلکو او ښځو په وړاندې تاوتریخوالی جنایت دی او باید سمدستي ودرېږي. سفیر برانت طالبانو ته ویلي چې د پوتین د جګړې سربېره موږ تاسو څارو. د پوتین له جګړې د سفیر برانت منظور پر اوکراین د روسیې یرغل دی چې له څو ورځو یې د نړۍ نظر ورجلب کړی دی. د کابل ښار ځینو اوسیدونکو شکایت کړی چې د طالبانو ځواکونه ځینو کورونو ته بې اجازې ورننوځي او د کور توکي ورګډوډوي. ځینو نورو کابل ښاریانو بیا د دغو عملیاتو ننګه کړې او د امنیت لپاره یې مهمه بللې. په خپله طالبان وایي د عملیات بریالي دي او هدف یې د امنیت لا ټینګښت دی. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد یک شنبه په یو کانفرنس کې وویل
د کابل ښاریانو ته اطمینان ورکوو چې دا عملیات د خلکو د عام ولس په ضد نه دي او د هیچا په وړاندې باندې هم کوم بد نیت نه لري، بلکې صرف هغه څوک چې اختطاف چي ده، غل ده، چې هغه زموږ ټولنې ته بې ثباتي راولي، بې امني پېښوي، د خلکو ژوند په خطر کې غورځي، دغو په وړاندې باندې عملیات دي. نو ښاریان دې هم مطمئن اوسېږي. تلاشي په ډېر احتیاط روانه ده. خزینه پولیس هم پکې استخدام شوی دي. د کورونو تلاشي په برخه کې هغوی همکاري کوي.
د مجاهد د سرګندونو په اساس د نیول شوو سپکو او درنو وسلو شمېر شاوخوا 400 میلو ته رسیږي. په دې سربېره ذبیح الله مجاهد په خبره نه سړي تختونکي 350 غلا او د داعش ډلې شپږ غړي هم نیول شوي دي.
ازادي او اوریدونکو، ازادي رادیو تاسو له راغلیو ټلیفوني پیغامونو څخه جوړه د خبرونه هر اونۍ د جمعې د مازګر له 4:30 تر 5 بجو او تکرار یې د چهارشنبې په ورځ د سهار له 8:30 تر 9 بجو اوریدلای شئ.
د میدان شار پخوانی شارواله ظریفه غفاری شپږ میاشتې په بهر کې لاستوګنې وروسته خپل هیواد ته ستنه شوې ده. هغې ازادي راډیو ته وویل چې هیواد ته بیرته په دې خاطر ستنه شوې چې خپلو خلکو ته خدمت وکړي. نور حال په دې راپور کې
د افغانستان په میدان وردګ ولایت کې د میدان ښار پخوانی ښاروال ظریفه غفاري شپږ میاشتې په بهر کې له استوګنې وروسته بیرته خپل هیواد ته ستنه شوې ده. اغلې غفاري پر افغانستان د طالبانو د واکمنېدو پر مهال د تخلي په بهیر کې جرمني ته کډواله شوې وه. خدا چې وسوالې بیرته افغانستان ته ستنه شوې. په دې اړه د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل
ما شعار پریخود او د عملی کار او مرستې لپاره خپل ولس سره غلم. د افغاني او اسلامي ارزښتونو په رڼا کې د افغان میرمن د خون لپاره کار زما لومړیتوب دی. که په دې غیر سیاسي او د خدای د مخلوق د خدمت په لاره کې څوک ماته زیان رسوي پروايي هم نه لرم.
اغلی غفاري له نړیوالې ټولنې غواړي چې پر طالبانو د فشارونو لپاره د میلیونونو بېوزله افغانان نه قرباني کوي. هغه وایي په اوسنیو شرایطو کې د افغان ښځو او نجونو او بېوزلو خلکو لاسنیوی تر بل هر وخت اړین دی. او په خبره یې هم دې خبرې اړستلې چې بیرته افغانستان ته ستنسي. له ظریفي غفاري مو د هغې د امنیت د خوندیتوب په اړه وپوښتل. هغې په دې اړه وویل
تر اوسه خوندي یم او د طالبان پر هغو وعدو مې باور کړی چې ټول بهر میشتو افغانانو ته یې بار بار ویلي چې له کومې ستونزې پرته د خپل هیواد خدمت ته راتلی شي. نو وګورو چې څه پېښېږي او دوی په خپل وعدو باندې څومره ولاړ دي.
مخکې تر دې اکثره طالب چارواکو په ټولو بهر میشتو او کډوالو افغانانو او آن د پخواني نظام په ټولو چارواکو په ځلونو غږ کړی چې بیرته د خپل هیواد ته ستانه سي. خو د اغلې غفاري هیواد ته په بیرته ستنېدو د تېر جمهوري نظام ځینو چارواکو نیوکې هم کړي دي. د افغان فلم پخواني مشر سهرا کریمی په خپل ټویټر باندې لیکلي چې له ظریفي غفاري یې دا تمنه وه او هغه یې تورنه کړي چې طالبانو سره یو ځای شوي. خو د ظریفي غفاري میړه په ځواب کې ورته لیکلي چې هغه یوازې د ولس د خدمت لپاره هیواد ته ستنه شوي. ظریفه غفاري د تېر جمهوري حکومت پر مهال په 2019 کال کې د میدان وردګ ولایت د میدان ښار ښاروالي په توګه وګمارل شوه. خو د نهو میاشتو په تېرېدو له سیمه ییزو مخالفتونو او لانجو وروسته وتوانېده چې خپله دنده پیل کړي. په دې موده کې پر هغې څو ځلې وسلوال بریدونه هم او آندا چې په یو هدفي برید کې پلار هم وزل سه. هغه وزنه چې کومې وسلوالې ډلې پلان نه ده منلې. ظریفي غفاري د امریکا د بهرنیو چارو وزارت له لوري د نړۍ د زړورو ښځو جایزه هم ګټلې ده.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
او سم د اوکراین په اړه چې د نړۍ په زیاتو مطبوعاتو کې د سر موضوع ده. پر اوکراین د روسیې یرغل د هغو افغانانو ژوند هم اغیزمن کړی چې په اوکراین کې پناه غوښتې ده. د دغو افغانانو له ډلې یو شمېر وایي هڅه کوي ځانونه پولنډ یا نورو هیوادونو ته ورسوي. پر اوکراین د روسیې یرغل د پنجشنبې په ورځ پیل سو. نور تفصیل له صفي الله ستانکزي نه.
یو شمېر افغانان چې په وروستیو څو میاشتو کې د هوسا ژوند په نیت اوکراین ته رسېدلي وو، اوس له دې ځایه هم کډې ته اړ شوي څو ځان د روسیې له بریدونو وژغوري. کبیر نظری چې د 2021 کال د اګست په میاشت کې د طالبانو لخوا د کابل له نیولو وروسته له کورنۍ سره کیف ته تللی و، اوس د روسیې له یرغل وروسته یو ځل بیا تېښتې ته اړ شوی. نوموړي تېره شپه پولنډ ته په لار ازادي راډیو ته وویل:
زموږ
سیمې ته نږدې یو راکټ ولګېد او اپارتمانونه یې ویجاړ کړل. وضعیت خورا خراب دی. موږ 45 کیلومتره مزل وکړ، نه اوبه او نه ډوډۍ شته. زه د پولنډ سرحد ته ورسېدم. په لار کې ماشومان، کورنۍ، ټول د اوکراین یا د افغانستان ډېر په بد وضعیت کې دي. د سی این این د یو راپور له مخې د 2021 کال په اګست کې 360 افغانان له کابل څخه د خلکو د ایستلو په بهیر کې اوکراین ته ورسول شول. پر اوکراین د روسیې یرغل د پنجشنبې په سهار پیل شو. یو بل افغان چې کیف کې محصل دی په خپله فیسبوک پاڼه پولنډ ته د سفر ویډیو خپره کړې او ګیله من دی چې افغان دولت ورسره همکاري نه ده کړې.
نو موږ مجبور یو چې اوس تقریبا 40 کیلومتره مزل په پښو وکړو. بس روان یو. دغه دی باندې مقام شروع شو. 40 کیلومتره مزل راته پاتې دی د پولنډ پورې. دا ټول وجه زمونږ د مل زمونږ د حکومت بې وسي وه چې مونږ سره یې کومک نه وکړای شو چې په وخت مو او په خوندیتوب سره مو پولنډ ته واړوي. د انډیا محصلین، د پاکستان محصلین ټولو سره د خپلو سفارتونو کومک وکړو. مونږ سره یې څوک هم کومک نه کوي.
د سولې او جګړې د راپور ورکولو انسټیټیوټ د اوکراین د کډوالۍ ادارې په حواله راپور ورکړی چې نږدې 1.5 زره افغانان په اوکراین کې دایمي اقامه لري او 233 نورم په موقته ویزو اوسیږي. خو ځینې راپورونه په اوکراین کې د میشتو افغانانو شمیر لوړ بولي او وایي چې یو شمیر د رسمي استوګنې د اسنادو د نه لرلو له امله له حکومت سره نه دي ثبت شوي.
بیا هم د اوکراین په اړه، اروپایي ټولنه د روسیې پر مخ خپل هوایي حریم تړي او له اوکراین سره د دفاعي سیستمونو او نورو پوځي تجهیزاتو په رانیولو او لیږد کې مرسته کوي. د اروپایي کمیسیون مشر یکشنبه ناوخته د دغو اقداماتو خبر ورکړ. اخوا د راپورونو له مخې تمه ده له 4 ورځو سختو نشوتو او بریدونو وروسته روسي چارواکي له اوکراینی چارواکو سره د بیلاروس په سرحد کې خبري وکړي. د ازادي راډیو د خبر د مرکزي څنګ د راپور جزئیات له صفي الله ستانکزینه.
اروپایي ټولنې پر اوکراین د روسیې د بریدونو په خبرګون له اوکراین سره د پراخې پوځي همکارۍ ډاډ ورکړی. د اروپایي کمیسیون مشر اورزلا فون در لاین یکشنبه ناوخته اعلان وکړ چې اروپایي ټولنه په پام کې لري د اوکراین وسلوالو ځواکونو ته د هوایي دفاعي سیستمونو، ټانک ضد وسلو، مهماتو او نورو پوځي تجهیزاتو د پیرلو لپاره میلیونونه یورو ولګوي.
اروپایي ټولنه یو وار بیا د اوکراین په ملاتړ او د یرغلګر پر ضد چې د پوتین روسیه ده د بندیزونو د لګولو لپاره ګام پورته کوي. اروپایي ټولنه به د یو داسې هیواد لپاره د وسلو او نورو مهماتو د پیرلو او لیږلو تمویل په غاره واخلي چې تر برید لاندې دی.
د اروپایي کمیسیون مشر زیاته کړه چې په روسیې باندې د تازه بندیزونو په اساس به د اروپا هوایي حریم د ټولو روسي الوتکو پر مخ تړلی وي. کاناډا هم اعلان کړی چې له یکشنبې د روسیې د الوتکو پر مخ بل هوایی حریم تړلی دی. روسیې له پنجشنبې سهار وختي په اوکراین باندې د ځمکې، هوا او اوبو له لارې درانه پوځي بریدونه پیل کړل. د جګړې لمن تر پلازمینې کیف رسېدلې، چېرته چې د اوکراین وسلوال ځواکونه او لکونه مسلح شوي اوکراینیان د دفاع لپاره مبارزه کوي. په عین حال کې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین چې پر خپل ګاونډ اوکراین یې د بریدونو امر کړی و، د لویدیځو او اروپایي هیوادونو په دریځونو غوسه دی. پوتین په یو بیان کې ویلي چې لویدیځ هیوادونه د روسیې په وړاندې تند دریځونه بیانوي، نو ځکه د دفاع وزارت ته امر کوي چې د روسیې اټومي ځواک یا استوي بمونه چمتو وساتي. پوتین داسې وخت دا امر کړی چې د اوکراین د جمهوري ریاست د څرګندونو له مخې د اوکراین او روسیې حکومتي پلاوي د بلاروس په سرحد کې سره ګوري.
ازادي رادیو ته غوښیست پر روانو لاسو دقیقو کې د اسدالله لودین ملتیا وکړي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
درنو اوریدونکو السلام علیکم. د خبرونه په دې برخه کې مدته د افغانستان د قانونو په اړه یو مطلب چمتو کړی او د غراز بووري چې په ننګرهار کې سکهال نوی بڼونه زیات شوې دي. د سر موضوع تر ازو د تیر جمهوریت حکومت ځینې پخوانی چارواکي په اوسنیو شرایطو کې د افغانستان د قانونو د خوندیتوب په اړه اندېښمن دي. د تیر حکومت د قانون او پټرولیم وزارت چارواکي وایي چې د طالبانو په واکمنېدو نه یوازې د هیواد د قانونو ناقانونه کیندنه روانه ده، بلکې د خام موادو په توګه بهرنیو هیوادونو ته انتقال د افغانستان د اقتصاد لپاره ستر زیان هم دی. خو طالبان بیا وایي د مافیایي کړیو فعالیتونه بند دي او له دې وروسته د غیر قانوني کیندنو او انتقالاتو مخه نیول شوې. دغه راپور کې زما همکار فیروزی عزیزی د افغانستان د قانونو وضعیت ته لنډه کتنه کړې.
د افغانستان قانونه هغه طبیعي زیرمه چې لامل یې دغه هیواد د اقتصادي رغونې لپاره ورته هیله مندي سته. افغانستان په نړۍ کې یو له هغو هیوادونو دی چې له طبیعي قانونو او زیرمو غني بلل کیږي. د دغه هیواد د تیر جمهوري حکومت پر مهال د قانونو په ځانګړې توګه مرمر او تالکو او نورو قیمتي او نیمه قیمتي ډبرو نړیوال شهرت وموند چې په دې برخه کې د کیندلو پروسس، انتقالاتو او صادراتو سترې او منځنۍ پروژې هم د پلي کېدو په حال کې وي. خو اوس پر دغه هیواد طالبان واکمن شوي، د افغانستان د دغه لوړ ارزښتو زیرمو وضعیت څرنګه دی؟ د تیر جمهوري حکومت د قانون او پټرولیم وزارت ویان قدیر مطفی چې په دې برخه کې کلونه کار، تعلیم او تحقیق کړی، ازادي راډیو سره په دې اړه د نورو معلوماتو شریکولو ترڅنګ اندېښنه وکړه چې ګواکې په اوسنیو شرایطو کې دغه قانون د ناقانونه کیندنو او په هیواد دننه د پروسس د فرصتونو د نشتوالي له امله له لوړو اقتصادي زیانونو او ګواښ سره مخ دي.
هغه وخت کې هم بحث د غیر قانوني کیندنو مطرح و، اوس هم د غیر قانوني کیندنو بحث مطرح دی. که چیرې افغانستان منابع یا زیرمې په غیر قانوني شکل سره یا په خام موادو شکل سره نور هیوادونو ته ورکړل شي، له دې نه به تر ډېره زیاته مؤثر استفاده نور هیوادونه وکړي او تاوان به د افغانستان خلکو ته ورسیږي.
ښاغلی مطفی زیاتوي د تیر جمهوري حکومت پر مهال او تر هغه مخکې کلونو کې د افغانستان د قانون لپاره له جیولوژیکي اړخه سروېګانې او څېړنې سوې. خدای وایي اوس دا اندېښنه شته چې هغه سوې سروېګانې څومره خوندي پاتې کېدای سي، ځکه په خبره یې اوسني حکومت کې په دې برخه کې د ظرفیت لرونکو او په کارپو خلکو کمی موجود دی. د دې خبره تال، کرومایټ، مرمر او ګڼې نورې قیمتي او نیمه قیمتي ډبرو استخراج، همدارنګه د سیمنټو او نورو ساختماني موادو د تولید پروژې تر اسلاندې وچې په دې ورستیو کې د هیواد د ګاونډیو هیوادونو ترڅنګ د اروپا او امریکا ځینو هیوادونو ته صادرات کېدل. ښاغلی مطفی زیاتوي د افغانستان د اوسنیو سیاسي نامطلوبو شرایطو او د نړیوالو لوري د طالبانو د حکومت د رسمیت نه پیژندلو له امله د ځینو هیوادونو لوري د افغانستان د قانونو خپل سره کیندنې او انتقالاتو ته لارې برابرې کړي، هغه څه چې طالبان یې ردوي. د طالبانو د حکومت د قانون او پټرولیم وزارت چارواکي وایي د دوی د حکومتولۍ په پیل سره د ټولو هغو مافیایي کړیو لاسونه لړند شوي چې د افغانستان قانون به یې ناقانونه کیندل او لوټل. د دغه وزارت ویان مفتي برهان ازادي راډیو ته وویل
هغه مخکینی کم شوی د معدنیاتو مافیایي کړی ولې هغه نور لمنځه تللې دي او هغه خود سرانه استخراج او هغه خود سرانه انتقالات نور بند شوي دي.
د وی په تیر حکومت کې خلکو زیات خپل سر کیندنه کړي، خو د دې لپاره چې دوی اوس د خام موادو په توګه انتقالات بند کړي، خلک د سب لپاره دوی سره شریکوي. ښاغلی برهان وایي د وزارت د اوس لپاره د قانون د کیندلو تر ډیر سوسیات وړي او ستري پروژې د طلبۍ ته وړاندې کړي او د نورو پروژو په برخه کې هم د تیر نظام د سویو قراردادونو لمخه له شرکتونو سره پر پلي کېدو کار روان دی. وړاندې تر دې د افغانستان د قانونو په ځانګړې توګه صنعتي منرالونه به نور هیوادونو د خام موادو په توګه انتقالیدل، چې په دې سره به په نورو هیوادونو کې افغان پروسس شوی قانون به د هماغه هیوادونو په نوم تر اروپا، امریکا او نورو نړیوالو هیوادونو رسیدل. خو د طالبانو د قانون او پټرولیم وزارت چارواکي وایي د دوی لوري په تیرو قراردادونو کې درامنځته شوی اصلاحاتو له مخې د کیندنو ټولو شرکتونو باندې شرط ایښودل شوی چې باید پروسس یې هم په هیواد دننه وسی. خو اوس چې اکثره بهرنۍ ادارې او شرکتونه له افغانستانه وتلي، آیا په اوسنیو شرایطو کې دغه شرکتونو د بیا پنګونې لپاره فرصت برابر دی؟ د اقتصادي چارو پوه ظریف امینیار وایي دا هر څه هغه مهال شونې کېدای سي چې په افغانستان کې سیاسي او امنیتي ثبات یقیني وي.
عموم کې متوسط المدت او طول المدت سرمایه گذاری ده، یعنی پانګه چونه په قانونو کې ډیر زر نتیجه نه ورکوي، او غیر پر ضرورت ده چې سیاسي ثبات لاسته راشي، بیا وشي کړی چې دغه سرمایه مسته راشي چې او میکانیزم ته جوړ شي.
ټاپی او مس عینک له هغو سترو پروژو دي چې که په افغانستان دننه یې د پلي کېدو لپاره فرصت برابر سي، افغانستان به له اقتصادي اړخه په پښو درېدلو هیوادونو کې حساب سي. د یادونې وړ ده چې په دې وروستیو کې نیویارک ټایمز ورځپاڼې راپور ورکړی و چې د افغانستان ثمرات، سره زر، مس، الماس، لاجورد، همدارنګه د طبیعي ذخایرو په برخه کې لیتیم او یورانیم، ګاز او تیل د نړۍ له لوړ کیفیته او نوعیت لرونکو کانونو څخه دي.
سږ کال په ننګرهار کې پر شاوخوا 2500 جریب ځمکه تازه بڼونه جوړ شوي. د ننګرهار د کرنې ریاست د معلوماتو له مخې دغه بڼونه خلکو ته د ننګرهار په 14 ولسوالیو کې جوړ شوي چې راتلونکي کې به نور سیمو ته هم وغځول شي. تفصیل په دې راپور کې اورو.
د ننګرهار د کرنې مالدارۍ او اوبو لګولو ریاست وایي چې سږ کال یې د دغه ولایت په 14 ولسوالیو کې خلکو ته پر شاوخوا 2500 جریبه ځمکه د لیمو، مالټو، شفتالو، انارو، الوچو، مڼو، سرو املوکو او نورو بوټو بڼونه جوړ کړي دي. د دغه ریاست ویاند اجمل سبحانی ازادي راډیو ته وویل چې جوړ شوي بڼونه یې چې سلګونو کسانو ته پکې د کار کولو زمینه هم برابره شوې وه، له یاد ریاست سره د ځینو همکارو بنسټونو په همکارۍ جوړ کړي او د زرګونه جریبه نورو بڼونو د جوړېدو ژمنې یې ترلاسه کړي دي. د ښاغلي سبحانی په خبره هیله من دی چې د یادو بڼونو په جوړېدو سره به راتلونکي کې بڼوالي پیاوړي، د بڼوالو او کروندګرو اقتصاد ښه او د دولت په عوایدو کې زیاتوالی راشي.
خوشبختانه سږ کال هم پر 2500 جریبه ځمکه د اروپي امپ روټاپیس او سیباټ همکارو پروژو له لورې د ننګرهار په 14 ولسوالیو پچیراګام، غنیخیل، هسکمینه، بټیکوټ، ممندارا، سرخود، درنور، لالپوره، چپرهار، روداد، کوټ، خوګیانو او چین کې بڼونه جوړ شوي دي.
د کرنې او مالدارۍ ریاست د ویاند اجمل سبحانی په خبره د ننګرهار لپاره د 2300 جریبه نورې ځمکې سروې شوې ده چې را روان منی موسم کې پرې د بڼونو جوړولو پلان شته دی. بل پلو بڼوال او کروندګر که څه هم له دې چارې خوښ او راتلونکي ته هیله من کړي، خو په دې برخه کې د کاري وسایلو او نورو امکاناتو همکارۍ ته اړ دي. حبیب الله چې په ننګرهار کې ورته په 2 جریبه ځمکه بڼ جوړ شوی، له کرنې ریاست او نورو مرستندوی موسساتو غواړي چې بڼوالو ته د یادو بڼونو د جوړېدو تر څنګ د بڼونو د پاللو او ساتنې په برخه کې همکاري وکړي.
دا باغونه موږ له کینوله موږ له نه ګوري کنه از موږ وسیم نشته دی چې موږ له د انجینران راشي او موږ له وایي چې دغه د وی غواړي داسې نه چې راته وایي کرله او بیا سر نه راښکاره کوي او نه راځي کنه. نو چې موږ سره کومکونه وکړه په دوی کې په سره کې چې تیشه دې لګي نو چې موږ سره مرسته وکاندي موږ دومره ځمکه بنده کړه، ولیکن وسه یو رقم وسم شته دی، خو همدې لپاره هم بنده کړه چې موږ له دا حاصل وکاندي.
د بڼوالو او کروندګرو له دې ډلې د شمس الحق په باور د داشن بڼونو جوړول د کوکنارو له کرکلي د کروندګرو د مخړولو لپاره یوه خلاره او بدیل دی.
زمنګ دې د وطن د باغونو او د میوېجات بوټي ډېر خدي د کوکنارو نه د شین نه کومه استفاده پوره نشي کېدای دغه ټول zarar دي او دا باغونه چې وکړل شي دا د ټول ملت ته او د کلی ته او خاریا او ته ډېره फायदा ورکړي. هر شي کې ډېر بهتر ده میوه.
د ننګرهار د کرنې او مالداري ریاست بیا وایي چې تر دې د مې بڼوالو او کروندګرو سره لومړنۍ اړینې مرستې کړي او راتلونکي ته هم ورته د همکاري وژمنه کوي.
اوریدونکو اوس هم ستاسو یو شمیر پیغامونه اورو چې د خپلو سیمو د وضعیت په اړه مو ازادۍ راډیو ته پریښي دي.
السلام علیکم. ننګرهار ولایت د لالپورې ولسوالۍ د چکنو ماشمه د زړه کوم سلامونه وایم. بعد د سلام درخواست دا دی چې په افغانستان کې قیمتي یو ورځ نه بل اضافه کېږي، د لسو شی په سلو د سلو شی په زر دا اخیر بم دا اندازه به کم زیاته رسیږي او دا حالت به کم حکم زیاته رسیږي. تو انا طاقت څوک نه لري.
السلام علیکم. ما دا ازادي راډیو ته دا غوښتنه ما په اثر کې او زما دا مستاتو پر ټول کار کوونکو زه دا غږ کوم چې د هلمند ولایت د کجکي په ولسوالۍ کې باید دغه مرستې ښه په عدالت سره وویشل شي او دا ټولو خلکو ته اکثره نه رسېږي او مړو خلکو ته رسېږي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد عمر حیدری خبرې کوم د لغمان ولایت علی شان ګور سوالینا. اوروره وایي چې غل نه یې نو بادشاہ نه هم ویریږا. دغه د تالاشۍ په حساب کې د خلک راپورونه ورکوي چې ویره خپرې، هیڅ ویره نه خپرې او دا د خلکو نه ویره ختمې، د خلکو د کورونو نه غلا او چور چپول چې شوي هغه ختمې او په وطن کې آرامي راولي.
تاسو هم کولای شئ د خپل سیمې د وضعیت په اړه مکتوب ووایئ. د ازادي رادیو پر دې واتس اپ شمیره راته غږیز پیغامونه پریږدئ.
00420221234 8.
له اسد الله لودین نه مننه چې د خبرونه په دې برخه کې ستاسو ملتیا وکړه. مخکې تر دې چې نورو مسایلو ته مخه کړو، د دې ساعت د مهمو